مشال ریډیو ته غوږ یست په پښتونخوا کې د سهار لس بجې سویزه بوریوال کاکړمو په دې ساته خبرونه کې هرکلی کوم. په دې خبرونه کې تاسو ته یو شمېر رپورټونه او تبصری در خبرو. د خبرونې په دویم نیمای کې درته د مشال ریډیو 19 خبرونه مشال مرکه هم وړاندې کوو، خو تر دې هر څه وړاندې مو خبرونو ته پام راړو. د مهمو خبرونو سره ټکی د خبر پښتونخوا پخوانی اعلی وزیر محمود خان ویلي چې پر ګڼ شمیر ستونزو سربیره یې د صوبې د ولس خدمت کړی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ټینګار کړی چې په افغانستان کې دی د نجونو ښوونځي زر تر زره خلاص کړل سي. ملګری ملتونو د شام د جګړې ځپلو سیمو لپاره د بیخي زیاتو ضروري مرستو پر نه ترلاسه کېدو خواشیني ښودلې ده. اوس بشپړ خبرونه. د خیبر پښتونخوا پخوانی اعلی وزیر محمود خان ویلي چې پر ګڼ شمیر ستونزو سربیره یې د صوبې د ولس خدمت کړی دی. محمود خان دا څرګندونې د صوبایي حکومت تر ختمېدو وروسته په لومړي ځل د فروری پر 12مه په سوات کې د خپل ګوند جلسې ته په وینا کې کړی دی. هغه ویلي چې د اعلی وزیر په توګه یې څلور کاله داسې حکومت کړی چې ګټې به یې د ده په وینا د صوبې ټول ولس ته رسیږي.
لول فټا وا داغه مرجرو یو نیم کال پغه کې ما تیر کو دو کال بیا کوډ راغې تاسو ته پدوا د الله دادا تر په یو امتحانو چې لک بوسا واغستو نو وفاقي حکومت رن لاړ او داغه نه بعد بیا په خیبر پختونخوا کې سیلاب راغې. دا سلو نیم کالا ما د دې خلکو لپاره د دې عوام لپاره مهنت کړې.
خود محمود خان تر جلسه وروسته یو شمیر کسانو له مشال رادیو سره په خبرو کې د هغه د ادعا ویرد کړي او تور پور کړ چې د تحریک انصاف حکومت پراخي درغلي کړي دي او په کار ده چې تر عامو انتخاباتو وړاندې احتساب وسی. د پاکستان حکومت وایي وفاقي تحقیقاتي ادارې ته اجازه ورکړې ده چې د عمران خان د واکمنۍ پر مهال تیر سوی د خزانه وفاقي وزیر شوکت عزیز ونیسي. د پاکستان د کورنۍ چارو وفاقي وزیر رانا ثنا الله د فروری پر 12مه په کراچي کې د خبري غونډې پر مهال تور پورې کړ چې شوکت عزیز د عمران خان په لارښوونه د ملک اقتصاد خراب کړی و. رانا ثنا الله وویل چې د تحقیقاتو وفاقي ادارې د شوکت عزیز په اړه پلټنې سرته رسولې دي او باید سزا ورکړل سي. د شوکت عزیز لخوا په دې اړه تازه خبرګون مختلانه دی راغلی، خو تر دې وړاندې د ستورونه ټول رد کړی وو. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان یو ځل بیا تور پورې کړی چې د ملک د روانو حالاتو ذمہ‌وار د پاوځ پخوانی مشر جنرال قمر جاوید باجوا دی. پاکستان تحریک انصاف د خپل مشر عمران خان دا ویډیو څرګندونې د فروری پر 12مه پر ټویټر پاڼه خبرې کړې دي. عمران خان ویلي چې د خپلې واکمنۍ پر مهال یې تر هغه وخته هیڅ پریکړه نسو کولای چې د ده په وینا جنرال قمر جاوید باجوا به یې منظوري نه ورکړې. عمران خان زیاته کړې چې د حکومت د جنرال قمر جاوید باجوا په امر ختم کړل شوی وو. د یادونې وړ ده چې د پاکستانی پوځ د عامه اړیکو څانګې ISPR د عمران خان دا تورونه په وار وار رد کړی دي. پاکستان په یو شمیر اروپایي هیوادونو کې خپلو سفارتخانو ته ویلي چې تر بل امر پورې دي د افغانستان وګړو ته ویزې نه ورکوي. د پاکستان د بهرنیو چارو سرچینو د فروری پر 12مه مشال رادیو ته د هغه لیک پخلی کړی چې د فروری پر 8مه لیکل سوی او سفارتونو ته ورکړل سوی دی. دا لیک په خاصه توګه د برتانیا، جرمنی، هسپانیا، ایټالیا، فرانسی، بلجیم، آیرلینډ او نیدرلینډ په بیلابیلو ښارونو کې د پاکستان سفارتخانو او کنسولګریو ته استول شوی دی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یا UNHCR ټینګار کړی دی چې په افغانستان کې دی د نجونو ښوونځي زر تر زره خلاص کړل سي. د خبره د یاد ادارې د آسیا پیسیفیک څانګې د فروری پر 12مه پر ټویټر لیکلې ده. دوی زیاته کړې چې هیڅوک باید په هیڅ حالت کې له زده کړو بې برخې نه سي. په افغانستان کې د واکمنو طالبانو لخوا په دې اړه څه غبرګون مخته نه دی راغلی. ملګری ملتونو د شام د جګړه ځپلو سیمو لپاره د بیخي زیاتو ضروري مرستو پر نه ترلاسه کېدو خواشیني ښودلې ده. دا خبره د ملګری ملتونو د بیړنیو بشري مرستو د څانګې مشر مارټین ګریفتس د فروری پر 12مه په داسې وخت کې کړې ده چې په شام او ترکی کې د زلزلې له کبله د مړو شمیر ډیر زرو ته رسیدلی دی. یادې ادارې ویلي چې د فروری پر 16مه د راغلي زلزلې له کبله د مړو شمیر شایي د اوسنۍ هغه دوه چنده سي. د خبرونو پای. تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه واوریدل. رازو د ریپورتونو پر لور. د خیبر پښتونخوا پخوانی اعلی وزیر محمود خان ویلي چې د دوی د حکومت پر دوران ګڼ شمیر ستونزې ورپېښوي، خو بیا یې هم د پوینا د ولس پوره خدمت کړی دی. نوموړي دا څرګندونې پرون په سوات کې جلسې ته په وینا کې کړي دي. هغه ویلي چې حکومت یې داسې پروژې کړي دي چې د ده په وینا په راتلونکي وخت کې به د صوبې ټولو ولس ته ګټه رسوي. خو بل پلو د سوات یو شمیر خلکو له مشال راډیو سره په خبرو کې د هغه دا ادعا ورد کړي. د دوی په وینا دوی د دې لپاره تحریک انصاف ته اوټ ورکړی و چې بدلون راولي، خو د دوی په وینا د تحریک انصاف حکومت درغلی کړی دی. په دې اړه تفصیل د نیاز احمد خان په ریپورت کې.
د سوات په منګور نشاط چوک کې د پاکستان تحریک انصاف په زرګونو کارکنانو د خیبر پښتونخوا پوخانی وزیر اعلی محمود خان ته هرکلی وکړو. محمود خان لپاره جوړ کړی شوی جلسې ته وروسته هغه خپل وینا کول چې د سوات ولسته د حکومت د سلورو کالو کارکردګي بیانوم. دوی جلسې ته وویل
د سلور نیم کارا چې کوم ما حکومتو کو او په کوم حالاتو کې ما حکومتو کو لول فاټا وا داغے مر جرو یو نیم کال پاگے کے ماں تیر کو دو کالا بیا کوئی ڈرا گئے تاس تپت ہوا دالا دادا تر پہ امتحان ہو اغم تاس ہو کتو چلک بسا ہوا گستو نو وفاقی حکومت رن لاڑ او داغے نا بعد بیا پخے پر پختونخوا کے سیلاب را گئے دا سلو نیم کالا ما ددے خلق دا پارا ددے عوام دا پارا محنت کرے او داغے سمرات تاس تا ملاوی کی یواز پسوات ملکن ڈیویژن کی نا ان شاء الله دا پورا پخیا پر پختونخوا کې دا سمرات ټول پختونو ته ملایوي ان شاء الله.
محمود خان زیاته کړه چې په مرکز کې د هغوی د پارټي حکومت لو سره مرکزی حکومت د صوبې پټ وترولو چې ور سره صوبا د مالی مشکلات سره مخ شو.
د خلکو تروسه پورې 280 ارب روپۍ د خیبر پختونخوا نه ولید نه ورغی او چې کله ته پته وا چې موږ به د اسمبلی ماتو نو دوه خر نه ترانچ مترو اغیم نہ رکھ لے کو چکر منگا اسمبلی نے مات کرے داغی نہ پاتے پیسے اور کرے داخل پکا مخلا پانی خبر آ گئی
ملخوات سواد پاس ظلمی او عام خلق وائی چھ پاکستان تحریک انصاف دا کرپشن پزید او دا انصاف لپارا اوٹ اغستے ہو توی تورو لگوی چھ دا پارٹائی صوبائی ممبرانو او وزیرانو ٹاگی برگی کرے رنبائی دے ہاگوی احتساب ہوشی روس تا دے ٹاکرے اگڑے شی دا اوشو مٹیتال اسی دن کے انور سرپراز چھ منگوارا کے روزگار کوی وائی
اوز دا ویل غوڑا مچھ مطلب کم از کم دا احتساب دیو شی پا دی وجہ دیو شی چھ سبا لگ مونگ مانی نور دا سے حکمران شی بل کسان را شی کہ دوی تو اس موقع ور کڑی شی نو دا مونگ دا ڈیر یو غٹ مسئلہ جوڑ گی سبا بل یو سڑے کرپشن کئی بل اور بل سڑے با ایم پی اے ایم این اے منسٹر کرپشن کئی خوب دا لازمن پکار دی چھ مطلب پدی بانی احتساب وشی
یو بل زل میں پزل وائی دوائی چو دی پاکستان تحریک انصاف تا دا بدن لپارا اٹور کڑا ہو خدا ہوئی پوائنا یا دا پارٹی پدا کی پاتی را گلی
پدی صبح کے مونگا دے پیٹی آئی لہوٹ ور کچھ بدلون را گلی آگا الٹا چاہا کسان آگا چی آگا سر دا لس جر روپو درگ نو آگا اس ارہ پتیان چھوی دی اس میں کیا غصتی دی کمرشل ایریا کے پا کالام پا موڈن پا ہر زیون کی چی آگا آگا روپے آلتا دے صبح کم خزانہ ہو اس صبح پا 1100 ارب روپو قرضدار ہوئے نو مونگ گوارو چی دیو احتساب ہوشی چی دا روپے دی کم زینا دیو دا خزانے خالی کرے دیو
ملخوا دا خیبر پختونخوا پخوانی وزیر اعلی محمود خان پخوانی صوبائی وزیر ڈاکٹر امجد د ضلع سوات پخوانی د ترقیاتی کارونو مشر او صوبائی اسمبلی غړي په ضلع کې دغه جلسې کې ویل چې دوی هر قسمه احتساب ته تیار دي او خپل اساسي قوم ته برسیره کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف مشر عمران خان یو ځل بیا تور پورې کړی دی چې د ده په وینا په ملک کې د روانو اقتصادي او سیاسي بحران ذمہوار د پاکستان د پوځ پخوانی مشر جنرال قمر جاوید باجوا دی. عمران خان دا څرګندونې پرون کړې دي او د تحریک انصاف پر ټویټر پاڼه خپرې شوې دي. نوموړي ویلي چې د پوځ د مشر جنرال قمر جاوید باجوا له هوکړې پرته هیڅ پریکړه نه سو کولای. اوس پښتنه دا ده چې د تحریک انصاف مشر عمران خان په داسې تورونو لګولو څه ترلاسه کول غواړي او آیا د دې به هم څه ګټه وي او کنه د جمهوریت لپاره؟ په اسلام آباد کې زموږ همکار طاهر خان را سره د ټلیفون پر کرښه دی. طاهر خان صاحب، په خبرونه کې درته هرکلی وایو. ستاسو په فکر د عمران خان د داسې بیا بیا تورونو لګولو هدف څه دی؟
سلام تاسو ته، ستاسو اوریدونکو ته. زما نظر دا دی چې سره دی چې د جنرل باجوا اوس د پاکستان د فوج مشر نه دی، لیکن د فوج او د پخوانی مشرانو یو تعلق وی. نو زمانه زرداد چې یو خو عمران خان په یو بلواسطه توګه باندې په فوج باندې یو دباو فشار ساتل غواړي چې په راتلونکي کې دوی دې ځان د دې سیاسي معاملونو لره وساتي، ځکه چې تاسو بیا دیږي جنرال باجوا چې کله خیری خطاب کاو یو هغه په خپل باندې غلطۍ د تیرو او یاو یا پینځو یا کال عمر چې فوج کې غلطۍ کړې دا په خپل عمر چې مداخله کړې ده د پاکستان په سیاست کې، نو هغه دا ومنله. او البته دایمو چې فوج اوس فیصله دا کړې ده چې دیو په راتلونکي کې مداخله په سیاست کې نه کوي، لیکن د جنرال باجوا دغه بیان ته په پاکستان کې لکه ډېر خلک اعتبار نه کوي او ګوري به سره دې اوس پورې د نوې د فوج د مشر هغه رنګ هغه سرو یا مداخله نه راغلي. خو لیکن کو تاسو اوس ګوره د پاکستان په هر ځای کې اوس هم د فوج یو ډېر زیات یو مهم لکه یو رول وی او ارزه کې خپل، نو ممکن نه چې دا غواړي. خو زما نظر دا دی چې تاسو ته بده پرویز مشرف فیصله د سپریم کورټ د خصوصي عدالت یادی کې چې کله د 5000 اورو لښوا د فوج یو ډیر سخت بیان راغلی او په هغه 2019 کال دسمبر کې چې کله سزا وشوه نو پرویز مشرف سره فوج ودرېد. اوس چې پرویز مشرف مړ شو کراچۍ ته راغی نو ټیک دغه رسمي خو د حکومت لخوا دغه مړ نه ښخ شوی، لیکن د فوج ټول مشران ورغلي ول، د اکثریت مشران چې کوم په پاکستان کې وخت موجود وو هغه ورغلي وو خپل فوجي له سره. نو یو تعلق یې عمران خان ممکن نه چې دا غواړي. او د عمران خان یو بل خبر هم چې په خوا به دا وی چې د امریکا د دبا دا داوا غی سازش کړو، سوچ نه جنرال باجوا امریکا ته دا خبره کړې و چې عمران خان د امریکا خلاف تر بهر زما خیال چې عمران خان
طاهر خان صاحب اپوزیشن غوندونه چې دی اوچ په حکومت کې دی هغه وخت په اپوزیشن کې وو، دوی به عمران خان باندې دا تورونه لګول چې ګواکې د دې تر شا د پاکستان پاوز دی او اداري دی، خو عمران خان به هغه وخت په کلکه دا تورونه ردول او اوچ دی په خپل منی، نو دا د ته په سیاسي توګه تاوان نه رسي.
نه دا هم د پاکستان په سیاست کې د پاکستان په اولس په او بیا خاص کر ځوانانو کې یو بدلون ذکر راغلی دی چې په خوا به پاکستان کې د فوج په اړه باندې سیاسي مشرانو خبرې نه کولې، بلکې کله کله به خبرې هم شوې یا اختلافات به هم هغه به په رسنیو کې په میډیا کې یا سوشل میډیا خوانه نه براتله. داسې خو په ماضي کې چې کله جنرل ذوالفقار علي بټو پانسي شو نو هغه وخت یو مشکل وو د فوج او د پیپلز پارټي په وخت کې، بیا نواز شریف چې کله لري شو نو هغه وخت به مشاره فوج ته خو هغه شان به دومره چې کله به د فوج نوم چا واخیست نو هغه به دغه دار هغه یو دلته به چار چار سره په لاس کې یو ټاپه او هغه به پوه لګېدا. اوس هغه به شی بدل شو، اوس کې عمران خان بیانیه کې د سیکورټی اسټیبلشمنت چې وته پاکستان کې وي او دغه هغه مختصر معنا خلک هم دا کې چې فوج او استخبارات انټلیجنس، نو عمران خان په بیانیه کې دا یو بنیادی نقطه وا چې دا به دا وکړه چې فوج او لکه په خپل مزدا خبر بیا وکړه پرون. نو معنا دا ده چې داغه باوجود تاسو وګورئ چې کله عمران خان په اپریل کې تیر کال لري شو څومره زمینی انتخابات شوي دي، که په پنجاب کې شوي دي یا په د ملک په نورو برخو کې شوي دي د پښتونخوا په شمول، هغه کې د عمران خان پارټي مثلا شل پنجاب کې شوی زمینی انتخابات صوبایي سملې نشپانس پکې عمران خان پارټي ګټلی وو، دغه رنګ عمران خان په خپل پاتو کې شپږ سیټونه وګټل. نو معنی دا ده چې د دغه بیانیې باوجود خلکو د عمران خان بیانیې ومنله او دا ښکاری اوس هم دا یو سوچ دی چې اوس هم منی ځکه چې دا تر اوسه پر زمینی انتخاباتو اعلان نه کیږي او یا د عام انتخابات نه کول غواړي د حکومت. نو خلک هم اوس چې په مرکز کې کوم حکومت ته پی ډی ایم هغه سره هم دا یو شک دی یو چې عمران خان خو هغه محبوبیت د خلکو حمایت هغه ترلاسه کړي سره لږ دغه خلاف کله اډیو راځي کله یو سر راځي بل سر راځي، نو د عمران خان بیانې خلکو تسلیم کړي ته او فوج کړي. فوج اوس په دې کې مشکل کې د نن سبا چې په پاکستان کې د ترهګری او د حمله زیاتې شوې دي، نو فوج دی وخت کې توجه هغه تم ځکه نشي کولی چې فوج دی وخت کې خپل غنوم خپل ساک چې هغه دومره په میډیا کې اوس راځي تنقید پیښوي د تیر یو نیم کال کې هغه ځان غنوم واپس بحال کول غواړي، نو هغه باندې یو دباو موجود دی او یو دباو په اوسه شته.
ډیره مننه په اسلام آباد کې زموږ همکار طاهر خان چې تاسو ته د عمران خان د څرګندونو په اړه شننه وړاندې کوله.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلے شے
دلی د پاکستان حکومت وایي چې د ملک وفاقي تحقیقاتي ادارې ایف آی اے ته اجازه ورکړې ده چې د عمران خان د واکمنۍ د خزانه وزیر شوکت عزیز ونیسي. دا خبره د پاکستان د کورنیو چارو وفاقي وزیر رانا ثناءالله پرون په کراچي کې کړې ده. هغه ویلي چې شوکت عزیز د عمران خان په لارښوونه د ملک اقتصاد ته ډیر تاوان رسولی وو، خو شوکت عزیز له وار له مخه دغه سي تورونه رد کړي دي. هغه وایي د اوسنۍ واکمنو چې څوک د نظر مخالفت وکړي نو د ده په وینا پرې له ملک سره دغه داري تور پورې کوي. نیاز علي په دې اړه رپورټ لري.
د پاکستان د کورنو چارو وزیر رانا ثناءالله د پروري په 12مه په کراچۍ کې د خبري غونډې په محل وویل چې د خزانه پخوانی وزیر شوکت ترین د نیولو لپاره ایف آی اے ته اجازه ورکړې دي. شوکت ترین د عمران خان په وینا داسې کار کړي چې پاکستان ته زیان ورسوي. د هغه خلاف د ایف آی اے تحقیقات مکمل شوې دي
او ایف آی اے نے ان کو اریسٹ کرنے کی اجازت مانگی تھی جو گورنمنٹ نے دے دی ہے.
دی وایي چې ایف آی اے د هغه د نیولو اجازه غوښتي وه چې حکومت اجازت ورکړې دي. د ملک ته اقتصاد د خرابولو لپاره عمران خان د شوکت ترین په څیر سړې کارولې او شوکت ترین یو داسې اقدام هم وکړو چې په ممکنه توګه تی پاکستان ته زیان رسېدو. د شوکت ترین په ضد د ایف آی اے پلټنی بشپړ شوې دي. شوکت ترین ته باید سزا ورکړې شي
او ان کو جو ہے وہ اس بات کی سزا ملنی چاہیے.
درانا ثناءالله د تازه خبرو په جواب کې د خزانه پخوانی وزیر شوکت ترین سندي ویلي، خو دوه ورځې وړاندې په کراچۍ کې د یو خبری غونډې په محل شوکت ترین د حکومت دا تورونه رد کړی دي. شوکت ترین په خپلو خبرو کې ویلي دی وایي چې شوکت ترین قدار نه دی، په سیاسي اقتصادي او امنیتی حالاتو د خلکو سوچ او فکر بیل بیل وی. کڅوک بیل فکر لري نو هغه قدار شو. زمون حکومت چې د آی ایم ایف سره د شپږم پروګرام په اړه کوم تړون کړي وو نو هغه وخت د پی ڈی ایم مشران ویل چې د هیواد سودای وکړه، نو بیا خو چا د دوی په ضد د غداري تورونه نه دی پوری کړي. باید چې د غداري تورونو لګولو دا لړۍ ودرولې شي. بلخوا د پاکستان تحریک انصاف پخوانی وزیر او د سنسو مشر علي زيدي بیا مشال ریډیو ته ویلي چې شوکت ترین قصور داده چې هغه د عمران خان سره په کله کې ولاړ دي. په دې هیواد کې څوک چې د عمران خان سره ولاړ دي دی حکومت ته هغه سازش کاری. لدی وړاندې موجوده حکومت لخوا د تحریک انصاف د غړو د نیولو پر لپسې لړۍ روانه ده. دوی دی د شوکت ترین د نیولو خپل شوق هم پوره کړی. د پاکستان د کورونو چارو وزیر رانا ثناءالله د خبرې په داسې حال کې کړي چې لدی وړاندې وفاقی تحقیقاتی ادارې یا ایف آی اے د پاکستان د خزانه پخوانی وزیر شوکت ترین د نیولو لپاره د کورنو چارو له وزارت څخه اجازت غوښته وو چې د پیسو نړیوال صندوق سره د معاهدې په ختمولو کې د هغه د رول په تور ونیول شي. تیر کال په اگست کې د شوکت ترین لخوا د پنجاب او خیبر پختونخوا د هغه وخت د خزانه وزیرانو سره په ټلیفون شوی خبرې مخې ته راغلی وي چې بیا د پی ډی ایم موجوده حکومت دغه یو سازش بللی وو او په شوکت ترینې تور پورې کړی وو چې هغه غوښتل چې د هیواد ملي ګټې او امنیت ته زیان ورسوي. مرکزی حکومت د شوکت ترین د یادو خبرو یا آډیو لیک د تحقیقاتو لپاره ایف آی اے ته استولې وو. رانا ثناءالله ویلي چې د عمران خان په ضد هم پلټنې روانې دي او د هغه د نیولو وخت په ډېر زر راورسیږي. رانا ثناءالله ویلي چې عمران خان له تیر وو اتو میاشتو راهیسې په منظمه توګه هڅې کوي چې پاکستان کې سیاسي کړکېچ سره اقتصادي ګډوډي راشي او ته زیان ورسیږي. د خبری غونډې په محل د کورنو چارو وزیر رانا ثناءالله ویل چې په دې کې هیڅ شک نشته چې په هیواد کې د ترهګرۍ نوې صفه راغلې ده. ټولې امنیتی او قانون پیل کوونکي ادارې حکومت په دې اړه پوره تیاری لري او موږ به د ترهګرو مخه ونیسو.
ماضی میں جو مذاکرات کیے گئے وہ تجربہ جو ہے وہ ناکام رہا ہے.
دی وای چې په تیر وختونو کې له ترهګرو سره د خبرو اترو د لارې د سولې تجربه ناکام شوې ده او کومې خبرې اترې چې شوې وي له بده مرغه تر اوسه کومه ښه نتیجه مخې ته نه درغلي. نو په راتلونکي کې د ترهګرو سره دا ډول د خبرو اترو امکان نشته. رانا ثناءالله ویلي چې د فروری په 12مه د بلوچستان په گوادر او سند په کراچۍ کې د امن او امان په اړه هم خبري غونډې کړي. د دواړو صوبو پولیسو او نورو امنیتی چارواکو زموږ سره د چینایي او نورو بهرنو وګړو د تحفظ لپاره خپل پروګرام شریک کړي او هیله لرو چې بهرني وګړو ته به بشپړ ډول تحفظ ورکړي شي. رانا ثناءالله د چینایي وګړو ترڅنګ نور بهرني وګړو ته د امنیت په اړه خبري په داسې حال کې کړي چې 13 میاشت د پیښور په پولیس لائن جماعت کې د 14 رستو د پاکستان د کورونو چارو وزارت ټولو صوبو چیف سیکرټری پولیسو او نور امنیتی ادارو ته یو خط لیکلی وو چې پکې ویل شوی وو چې د ترهګرو لخوا په پاکستان کې موجود بهرني وګړي په نښه کولو خطر ده، نو د بهرني وګړو د امنیت لپاره دې سخت ګامونه واخیستل شي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال رادیو اوریدونکو ته زیری. ستاسو په بیا بیا غوښتنه مشال رادیو خپل خبرونه زیاتې او منځنۍ صفای فعال کړه. د جنوري له 8مې د جمعې له ورځې نه مشال رادیو د مخام لښپګو تر وو لنه تر لسو لا یو لسو تر دو لسو او د سهار له سالورونه تر شپږو بجو په منځنۍ سپا یا میډیم ویوز شپږ سو یو ویشت کیلو هرتز خپرېږي. د مشال رادیو په لنډو سپو کې بدلون نه دی راغلی. له مشال رادیو سره اوسئ په میډیم ویوز، شارټ ویوز، ویب سایټ او موبایل ایپ باندې.
د پښتون ژغورنې غورځنګ تر سوري لاندې پرون د بنو ولسی پاتسون غونډه کې ویناوال وویل چې پښتون میشته سیمو د وسایلو خپل اختیار غواړي او له حکومت غوښتنه کوي چې د پښتنو په سیمو کې د نامنۍ او وسلوالو فعالیتونو مخنیوی وکړي. د غونډې مشرانو خپلو ویناو کې هم دا راز وویل چې پښتانه جنګونو ډیر وځپل، نور د پښتنو په سیمو نامنۍ او جنګونه نسی زغملی. دا په داسې حال کې ده چې د تیرې څه مودې راهیسې د پېښور په ګډون د خیبر پښتونخوا په بېلابېلو سیمو کې ورته احتجاجونه سوي دي. عمر وزیر نور حال راکوي.
یاد پاسون د پښتون ژغورنې غورځنګ تر سیوري لاندې وشو چې پکې سیاسي ګوندونو، مدني فعالانو، وکیلانو او عامو خلکو ګډون درلود. د غورځنګ مشر منظور پښتین او نورو مشرانو خپلو ویناو کې وویل چې ریاست د قانونو د وسایلو، تاریخ، ژبې او افرادو د تحفظ ذمه وار دی، خو دوی تور پورې کړ چې پښتانه یې په جنګونو کې ښکېل کړي.
ترهاګری یا په دې خاور جنگ په دې کې یو اړخ ته د دنیا ناوړې منصوبې دي، بل طرف ته د خان غفلت هم دی. لکه خپل خان ته هم بتنسو افرادی قوت او معاشي قوت دا به موږ نه ورکو چاته. هر هغه قوت چدا خاورتا جنگرامی داغي برخه جوړدل یا هوته پته ور کول یا هوته پیسې ور کول یا هوته جاسوسي کول دا د وطن ته بدبختی راوړي. دګین به هم خپل خان ته کلارو. البته په دې کې هیڅ شک نشته لای چدا پالیسیانې دا د پښتون کام نه دی، دا بیرونی دی. پر تحفظ د پاره به اتحاد او احتیاط دا کول غواړي.
پاسون کې راغون شو ته د عوامي نېشنل ګوند سیاستوال سردار حسین بابک او نورو مشرانو خپل ویناو کې وویل چې پښتانو ته د آئین لاندې پر خپل وسایلو خپل اختیار ورکړي. ویناوالو غوښتنه وکړه چې حکومت د ترهګرۍ او وسلوالو د بیا منظم کېدو مخه ونیسي. د بنو ولسی پاسون پاړه د غلطه انتظامیه او امنیتی چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې بنو وزیرستان لکی مروت په ګډون په ټولو سیمو کې وسلوالو زید عملیات دوام لري. د غلطه امنیت ته ژمن دي. د وزیرستان گیس نه به ځایي خلکو ته پوره برخه ورکوي او د لړکې سروې پیل شوي. لسیمې مشرانو سره هم جرګې روانې دي. په دې وروستیو کې د وسلوالو تازه بریدونو او نام نه زید په سواد، بونیر، دیر، بجاوړ، پېښور، لکی مروت او نورو سیمو کې ولسی پاسونونه شوي چې وروستۍ تازه په تیرو څو ورځو کې مومن قبایلي ضلعه کې شوی و. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ،
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او،
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي ویلي چې په کابل کې امنیتي حالت د اندېښنې وړ دی. هغه په هند کې له واین نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي، افغانستان اوس مهال د ډیرو ترهګرو سازمانونو لپاره په امن پټنځای بدل شوی دی. د ملګري ملتونو سازمان دا هم ویلي چې داعش غواړي په کابل کې د چین، ایران او هند په سفارتونو باندې بریدونه وکړي. په دې اړه نور تفصیل د امید زهیرمل په ریپورت کې اورو.
د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړی استازی د دې هیواد وضعیت له هر اړخه د اندېښنې وړ بولي. توماس نیکلاسن چې په هند کې له ویان ټلویزیون سره مرکه کوله ویلي، د افغانستان وضعیت دننه د افغانانو او بهر د نورو ګاونډیانو لپاره خورا خراب دی.
لومړی داسې دولت نشته چې خلک او نړیواله ټولنه یې په رسمیت وپیژني. موږ په سیستماتیکه توګه د طالبانو لخوا د فرمانونو په صادرولو سره د بشري حقونو د نقص، د نجونو او ښځو د ازادۍ، د سفر محدودیت او د خبريالانو او قومي او مذهبي لږکیو د ځپلو شاهدان یو. اساسي قانون نشته. د طالبانو له واکمنۍ وروسته اقتصاد سقوط کړی او په افغانستان کې دننه امنیتي وضعیت په جدي توګه د اندېښنې وړ دی.
د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې د پوړ اچ آر واکې له شمیر ترهګرو ډلو سره د طالبانو اړیکو ته هم اشاره کوي. وای افغانستان اوس مهال د ډیرو ترهګرو سازمانونو لپاره په امن پټنځای بدل شوی دی. توماس نیکلاسن په کابل کې د روسي، پاکستان او چین په ډیپلوماټیکو مرکزونو او ترخوای اند طالبانو په کورنۍ چارو وزارت کې دننه شوی او بریدونو ته اشاره وای. په کابل کې دننه یو جدي امنیتي ګواښ موجود دی.
زما په ان کې موږ ځینو حقایقو ته وګورو. د راتلونکي په اړه ډېر څه نشو ویلی. موږ په کابل کې د القاعدې مشر ولید، ګورو چې د داعش خراسان ظرفیت لوړیږي او بریدونه کوي، ګورو چې ټي ټي پي پاکستان کې بریدونه کوي. دا پیښې په نورو ګاونډیو هم اغیز کوي. افغانستان تر هغو له دې وضعیت نشي وتلی چې څو اوسنی حالت بدل نکړي. هغه حالت چې پخوا به هم پکې ځینو جهادي او وسلوالو ډلو او سازمانونو فعالیت کاوه.
خو د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد بیا نه مانی چې ګنې د افغانستان وضعیت دې تر دې کې خراب وي. هغه نن ازادي رادیو ته وویل،
موږ دا خبره راټو دلته هیڅ ته اجازه نشته چې وایي بهرني په افغانستان کې مسله شتون ولري. نو اسلامي امارت هیڅ ته اجازه نه ورکوي افغانستان خاور چې په وړاندې استعمال کې وي هلته تعدید جوړ.
د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاس انداس همحال د افغانستان د داخلي امنیتي او ټولنیز وضعیت په اړه اندېښنه ښکاره کوي چې د پنځشنبه په ورځ ملګرو ملتونو سازمان یو راپور کې ولیکل، داعش ډلې په نړۍ کې د طالبانو د لامنځوي کولو په خاطر خبرداري ورکړې چې په افغانستان کې به د چین، هند او ایران په سفارتونو بریدونه وکړي. ترخوای د ملګرو ملتونو سازمان په امنیت شورا کې د پنځشنبه په ورځ شوې غونډه کې یو شمېر هیوادونو استازو په افغانستان کې د ترهګرۍ د پراختیا او د داعش ډلې لخوا افغانستان سیمه او نړۍ ته د ورپېښو ګواښونو په اړه هم خبرداري ورکړ.
مشال د ریډیو ترڅنګ په ویب سټ، فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او یوټیوب هم تاسو د ورځې له تازه حالاتو او روانو چارو خبروي. زه طارق رگزایم تاسو ته د کورمه او رگزو او خوش او سیمونه راپورونه جوړوم.
تاسو مشال ریډیو ته غوښیست د خبرونې نیمای ته رسیدلی او نیز خبرونه مشال مرکز درته وړاندې کوو. خو لومړی څو مهم خبرونه. د خبر پښتونخوا په خوانی اعلی وزیر محمد خان ویلی دی چې پر ګڼ شمیر ستون سربیره یا د سوبي د ولس خدمت کړی دی. نوموړي دا څرګندونی پروند په سواد کې جلسې ته په وینا کې کړی دی. بل پلو ځای خلکو مشال رډی ته ویلي چې د تحریک انصاف حکومت له د دې لپاره ووټ ورکړی چې بدلون راولي، خو د دوی په وینا هغوی ډیری درغلي کړي دي او باید حساب ورسره وسي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ټینګار کړی دی چې په افغانستان کې دي د نجونو ښوونځي زر تر زره خلاص کړل سي. د دوی په وینا په هیڅ حالت کې هیڅوک باید له زده کړو بې برخې نه سي. د طالبانو حکومت په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی. بل پلو ملګرو ملتونو د شام د جګړه ځپلو سیمو لپاره د بیخي زیاتو ضروري مرستو پر نه ترلاسه کېدو خواشینی ښودلې ده. د په داسې حال کې دا چې په شام او ترکی کې د فروری پر شپږمه راغلي زلزلې له کبله د مړو شمیر ډیر زرو ته رسیدلی دی. او سم تاسو ته د مشال رادیو اونیزه خپرونه مشال مرکه وړاندې کوو. د دې خپرونې کوربه ګل ایاز دی.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
د مشال رادیو کډرمو درکو په مشال مرکه کې تاسو کوربه ګل اعظم څنګه تاسو معلومه ده. په مشال مرکه کې منګه د پښتونخوا د سیمې شخصیتو سره خبرې کوو، د هغې د ژوند د کار په اړه باندې او بیا ور سره په موجوده حالاتو هم غږیږو. نن دا سره د پښتونخوا د سیمې یو وتلی خبريال فیض الله را سره ملمه دي. فیض الله صاحب، تاسو په پروګرام کې هر کله وای.
ډیر مننه جی ګلایا صاحب.
تاسو اکثر موږ په بیلابیل پروګرامونو کې د شنون کې په هیڅ باندې تاسو راځي او ټولز موږ اوریدون کې تاسو پیژنې هم، خو تاسو د شخصي ژوند اړخ نه ډیر کم خلک خبر دي. نو کله ځان تاسو معرفي کوي چې تاسو د خیبر پښتونخوا کوم سیمې سره تعلق لري او لمړنۍ زده کړې مو کوم ځای نه کړی وي؟
ډیر مننه ګرایا صاحب. خیر سے ډیر معروف شخصیت خو نه ما، خدا دې چې د خیبر پختونخوا منفری ضلع اوسیدین کې ما بفاظ مون تحصیل ده او کورونو ملته دي. خدا دې چې زما ټول وخت دې په کراچۍ کې تیر شوی دی او کم رسمي کم تعلیم دې هغه هم په کراچۍ کې شوی دی. نو زما گر سره عمر چې ده په کراچۍ کې ده. خدا دې چې مور خپل رحملته کلی کې دي، غلطه اوسېږي او رور می چې ده کشر هغهملته دی، یو خور می ده هغهملته اوسېږي. خدا دې چې خپل فاميلي کې ګورم نو یوازې زد سیم چې دلته اوسېږم. نو خپلوان شته ده کراچۍ کې، تاسو ته پته ده پښتانه ډیر اوسېږي. نو هغه شته ده خو خپل چې کم دي کورنۍ کم کسان دي هغه په کلی کې دي.
ها، نو لومړنی زده کړې او بیا صحافت تم څنګه مخه کړه؟
د کراچۍ یونیورسيټي نه ما ماسترز کړی و د کراچۍ پونتون نه، او هغه نه پس په 2015 کال کې ما کراچۍ کې صحافت سره دلچسپي د پیدا شي و چې وړکوالي کې زمونږ په کور کې دا کتابونه او اخبارونه او داسې ژوند به و. نو والد صاحب می چون هغه به هم دې سزون سره دلچسپي به و. نو زمون کور کې یو اخبار او دې کتابونو نو دا یو سلسله موجود و. نو بس دا پته و چې دا اخبار دی او دې کې کالم وي، دا صحافیان دي. او هغه نه پس دې نو یو دوه ځله پریس کلب ته هم چکر لګیدل او کله چې ما سبق پوي. نو بس دا و چې دا یو دې سزه دي صحافیان دې سدي چې هغه د خلکو چې کوم ستونزې دي هغه د پاره کار کوي او یې لیکل کوي. او بل یو شی بل دا هم یو ستونزه و چې کراچۍ کې هغه ورځو کې دلته به هم عملیات وو دي د پولیسو او د فوج او رینجرز او د ایم کیو ایم خلاف او غیر علاوه. نو هغه کې به مونږ دا یو شی به کتو چې دا پولیس والا به چرته چودرولو موټر سایکل باندې به روان بو. نو چې چا به ورته وویل چې زه پریس کیم، هغه دا د جرنالیسټ کارډ به لرو نو هغه ته به سنه ویل. مونږ به دا ویل چې یاره دا ډیر یو پاورفل شی دی او دې کارډ باندې چې دی نو ډیر سهولت وي. نو تاسو ته پته ده کراچۍ کې او بلکې پاکستان کې تاسو ګورې کم زمونږ دا پولیس او دا ادارې دي. نو دلته دا یو شی موجود دی. نو مونږ دا به هم لګېده چې یو صحافي چې وي هغه سره ډېر یو طاقت وي او پاور وي او
هر شی. نو
او څوک ورته سوی نه نو دا شی هم نو دا چې کوم زموږ سیستم د سې دی په میرټ باندې خو نه دی نو موږ ته داسې ښکاري دا چې اگر موږ سره یو د صحافت یو شی موجود وي نو هغه نه هغه سره موږ نه چې دی فائدہ کې دی شي نو دا هم یو وجوه خو هغه نه علاوه دا د شما تاسو ویلو د کتابونو سره اخبارونو سره او د سيزونو سره چې دی دلچسپي و او مسلسل مونږ چې ده نو دا خبرونه به هم اوریدل وړي کوالي نه زمونږ کور کې دا ریډیو به ولا وغه بند شي ده نو دا سمره چې سيزونه به اوریدل به او آی کی یو دلچسپي و
دا فیض الله صاحب لکه څنګه تاسو ویلې چې په ستوندو سره او د سر مخامخ وینو دا یو استاد ذهن کې چیرې د صحافت تراله منو خود دا تاسو یو میشن ګرځیدلې دي او په دې میدان کې تاسو ډیر مشکلات وکتل تاسو نیول شوی هم وای تاسو ډیر داسې داغه اني شاهد یی چې غیر ډیر کم صحافیان چې دیغه مخامخ شبی دي کله اوریدونکو ته وای چې هغه کمی داسې پیخي وي چې تاسو په دې صحافتي ژوند کې چې هغه تاسو دا ټول هر څه بدل کړ
ما سره دا مسلې بس دا ستوند سي ډيرې ویلا کراچي کې دا کم پیسې ته تاسو خبره کوي خو افغانستان کې ما سره شوه
او
هغه مخ کې هم لکه کراچي کې دلته هدفي قتلونه به کېدل او دماکي به وي او بل کم په کراچي کې اتنیک پرابلم نو هغه هم ما سره فیس کړی دی په دې فیلډ کې نو ال هم ما سره مسله وا 2013 کال کې تاسو زبردست او جانان سړی
بابر
ولی خان بابر
ولی خان بابر یس
بالکل هغه نه پستا د چې ماتا رحمان ملک پاکستانی چارواکي د داخله مشروع هغه ماتا بیا فون وکړ هغه ماتا وویل چې موږ څه کسان نیولې دي او موږ هغه مونږ چې هغه نه تحقیق کړی دی نو مونږ ته دا پته لګېدلې ده چې هغه ولی خان بابر نه پس چې کوم هغه هدف ته نو هغه تي دا هغه ما د پاره ډېر یو ګران وخت و کنه نو بیا ما کوم خپل چینل مشران دي او د کراچۍ پریس کلب مشران هغه ما خبر کړل نو هغه ته پته لګېدل بیا یو زیو څه وخت لپاره اسلام آباد ته لاړو بیا هغه نه پس بیا پاکستان نه بار لاړم لندن کې ما یو څه وخت تیر کو تقریبا یو کال دوه کال مال ته تیر کړل بیا هغه نه پس چې بیا ز پاکستان ته راغلم نو هغه یو ستونزه وا او هغه ډیر هغه ډیمیج کړم دی مینټلی هغه نه پس بیا 2014 کال کې بیا ز افغانستان ته تللې وم او هغه بیا پوره یو قصه وا لسم کال کې پاکستان او ٹی ٹی پی ترمن مذاکرات کېدل او هغه کوریج د پاره د ډیورنډ کرسنا خو ته واوړیدلم او ما سره اسناد نو نو بیا لالپورا د ننګرهار ولسوالۍ کې نه ته ان ڈی ایس نی ولم او ما یو سپینځل شپې ان ڈی ایس سره وکړی ولته ما نه تحقیق کو او هغه نه پس چې د جلال آباد کې ننګرهار مابس الته ما وخت پنځمه استعمال ته کړی پاکستان کې هم دولتي سطح باندې هم افغانستان سره تشوه ولوس مشر او رئیس جمهور الله حامد کرزی صاحب هغه سره پاکستانی دولت رابطه کړی و او غیر علاوه دلته چې کم خبري اعلان دي پاکستان کې پاکستان نه بهر هغه پورا یو مهم شروع کړی و او دین علاوه بیا زما پښتون جی کې ملالا یوسفزئی اخر کې رااله غی رابطه وکړه حامد کرزئی سره نو هغه نه پس بیا دا چې ځلته نه خوشې شو نو بیا چې د پاکستان تر عالم نو هغه یو وخت ګران وخت چې پنځه میاشتې ما په زندان کې تیر کړو او هغه اثرات دا چې کم از کم درې سلور کلونو پورې هر ورځ لکه هر شپه چې زه به ودوم نو زه به ویښ شلم او واشه به ما ته یادېدو ته زندان یو ګران ځای دی آسان ځای نه دی خدا دې چې ما سره هلته په زندان کې صدا څه دغه نه دی شوی چې زه دا ویم چې ما مني سوول ټکول شوی دی چې را ته کنسل کړی دی داسې دغه نه دی شوی لکه وخت هلته ما ټیک ته زندان چې کوم خپل یو مشکلات دی هغه خود دی او هغه نه علاوه ما سره صدا څه بدکار نه دی شوی چې زه دا ویم چې ما سره هغه دا ظلم وکیا او بلکې هغه ورځو کې چې ما نه به تحقیق پکو نو ما انډیس ته ویلی هم چې یاره ما سره تاسو وګړه ټکول نه دی کړی نو دا یو ډېر عجیبه خبره ده او چې زه خوش شوم مزاګر خپل کتاب به لیکم نو یک به دا ویم دا ټیک تاسو پاکستان سره ستونزې دي او هغه کې کوم تاسو یو شی دی هغه ما تخکاری خدا دے چی ما سرا پا شخصی طور بندے سدسی دغه نه شوی چې دا ویم چې ما سره سره په زندان کې ډیر ظلمونه شو او سبول ټکول شو نو دا کار را سره نه شوی.
د مشال اډیو کډرونکو په مشال مرکه کې را سره خبريال او لیکوال فیض الله ملمدي هغه سره خبرې تر جاري ساتو خو اوس یو ولک شند مالو.
د مشال اډیو ټولې خبرونه پر موبایل اپ تر لاسه کړئ.
د اپل یا انډراید سمارټ فون لرئ د آر اف ای آر ایل اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ.
هلته اخیری برخه تلاټ شئ،
پښتو انتخاب کړئ،
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال ویډیو ته ورشئ.
دلته له ویډیو آډیو لیکلي راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ.
د امیر استو فیض الله صاحب سره خبرو ته ادامه ورکو. فیض الله صاحب، څنګه تاسو دا خبر وکړه په دې خبرو کې چې تاسو په افغانستان کې په زندان کې 15 میاشتې تیرې کړې، دا غینه پس تاسو چرالي تاسو په خپل خبرو کې ویل چې تاسو یو کتاب هم لیکلې دي، نو هغه کتاب په حواله کراته وای.
البته چې بالکل ما وخت یې کړو، نو بیا غي باندې ما یو کتاب لیکو. اصل کې یو دې کې مسله دا و، ما دا شی د کتو لکه پاکستان کې زموږ قبایلی سیمه ده کې افغانستان دی، لکه تقریبا شل کلو پورې دلته یو جنگ او یو صورتحال، خو ما به دا کتل چې کوم زموږ پاکستانی میډیا ده هغه باندې هغه سیزن اس کوریج هم نشته دی، لکه سدی سے دغه بنا به مو ته پته نه لګیدل سی کېږي. میکسیمم انټرنیشنل میډیا نه به مو خبرې بلو، هغه کې بس سټوریز برابر نه پته پوه لګیدل چې وزیرستان کې دا او شول باجوړ کې دا کار شو، کابل کې دا کیږي لګیا دي. نو سدی منه با دغه کډلن شیر دا ولې هغه په اړه کې مو خبرې ونو دي کې زما یو انټرست وو، او په کوم طرح غریب په تو کم چې دا ټول عملیات او کم چاودنې کې د لاو کم شي هغه اثرات په پښتنو باندې په سیمه باندې د دې سيزونو باندې زما یو انټرست وو. نو چې دې باندې ما خډیر کار هم کړو، نو هغه بیا چې ما زندان کې وخت یې کوو، البته چې زما مختلف کم دا تنظیمونه دي هغه سره زما ملاقات شو کې دا افغان طالبان ورته پاکستانی طالبان کې القاعده کسان والا ته هم کسان موجود کم بیا دولت اسلامیه توري دي هغه ملته موجود. نو دا بیا ټول چې کوم زما مشاهده وا په تحقیق کې په زندان کې او د سم رسنیونه دي په دې باندې شې دې بیا ما یو تفصیلی کتاب هغه ته په اردو کې نه لیکل یو ډیر لاین کته دي، نو هغه بیا د ټول تفصيلات هغه کې موجود.
ها تاسو فیض الله صاحب کله موجوده حالت را شوردا سو خپل هغه بیان کړل او تاسو په ډیر ژور نظر دی د خیبر پختونخوا او بیا په ځنګړی توګه په قبایلی سیمو کې دا چې کوم اوس کوم حالات دا څنګه ګوري تاسو، ځکه چې تاسو د کراچۍ حالات هم کتلی دي او هغه وخت نه تاسو حافظ شروع کړی دي چې تاسو داغي اني شاهد یې، د خیبر پختونخوا حالات څنګه ګوري اوس چې تاسو په نظر مانی؟
خیبر پختونخوا حالات اصل کې افغانستان سره متصل دي او هغه اثرات هغه باندې وي. نو سو پوری چې افغانستان مسلې ستونزې نه حل کیږي نو پاکستان کې بدا صدر پختونخوا کم زمین سي مدد تل تبوي. اوس سوال ته یو شه دا خو خوشو چې کم التا بارني زو کونو وغولاړ لغي افغانستان طالبانو ته پرې خو دوات افغانستان ته اوس امارت اسلاميه خپل دولت قائم کړي دي. خدا دې چې هغه نه پس موږ دا ویلی شو چې البته چې کوم موجود چې ټي پی دا یا دا نور کوم داسې بل دي هغه مضبوط شوی دي، هغه قوی شوی دي البته، او هغه نه پس موږ دا ګورو چې کوم د چې ټي پی کوم پاکستان کې 14 دي او کوم داسې هغه سمره چې سجنه دي هغه موږ ته د خیبر پښتونخوا په سیمه کې سیوا ښکاری، او نه صرف خیبر پښتونخوا بلکې دا شهر بلوچستان کوشا او غیر شاوخوا په علاقو کې هم موږ ګورو چې دا 14 او دا سجنه کیږي. نو دا شهدا دې چې راتلونکي ورځو کې موږ دا ګورو چې پاکستان د پاره او خاص کر خیبر پښتونخوا د پاره چې کومې ورځې دي هغه ډېرې موږ ته ښه نه ښکاری، نو د دې ولار دا کې دیشي چې آیا دې کې سم مذاکرات کې دیشي سلار و تیشي او افغان طالبان دې کې س خپل کردار ادا کولی شي. خو موږ دا ګورو کم پاکستان کم سیاسي صورتحال دی معاشي صورتحال دی هغه دې ستونزو ته لا دمره دغه نه دی چې دې ته دې سره کینی دې سره مخامخ شي دې باندې س پالیسي جوړه کړي هغه خپل ستونزو کې کم دلته سیاسي او معاشي مسائل دي هغه کې نښتي دي.
خبر افغانستان او دا پاکستان ڈائنامکس دوانو جدا جدا دی نو آیا سنگتا سدا خبر وکړه چې بالکل متصل دی جدا افغانستان حالات په پاکستان میں ډیر زیات اثر کوي. نو آیا افغانستان کا منگورو اگر طالبان اسر دے دا افغان طالبان التا واک منشی بھی دی نو آیا اس دا سینہ دا چی پا پاکستان کی ہم اگر قلاری راغلے وے
پکار خو دا پاکستان کی دیر خلقو دا توقع لرا اگی امید چی پاکستان افغانستان کے چی طالبان برا بشی دلتا امن بشی اگی یو وجہ دا ہم دا پاکستان کے اکثر کم خبریالان دی یا پاکستان کم پالیسی دا اگی کی دا ویل شیو چی کم پاکستانی طالبان دی یا افغان طالبان دی دا جلا جلا دی دا یو غلط فہمی وا حقیقت دا دا شدہ دوالا پالیسی یو لری یو نظریه لري او سو خبرو کې هغه ځان کې اختلافات شته دي ولې چې یو خلک تین او هغه ته ځکه ته سہولت ته نو هغه دی وجنا پاکستانی طالبان سو واړي پاکستانی طالبان هم دا واړي چې پاکستان کې مو شریعت واړو او ما غ شریعت واړو کوم افغانستان کې موجود دي او په افغانستان کې کوم طالبان دي پاغي پشان دلی هم ولایتونو نظام اگی خپل تنظیمی سټرکچر شې ډیولپ کړی دی نو هغه سټپ بای سټپ اگی لا فالو کوي لګیا دی نو موږ دا ګورو چې کوم پاکستانی طالبان دی هغه افغان طالبان شې دی هغه فالو کوي او صحیح کې یو شی موږ ته دا بلو مخکاری لکه د ٹی ٹی پی کوم پالیسی کې موږ دا شف تخکاری حکیم الله ماسود یا فضل الله پورې بدا خبره کړه چې اگی په بیو خارجی ایجنڈا به هم لرلا خو اس ٹی ٹی پی ډیر دغه سره دا خبره کوي چې هغه خارجی ایجنڈا نشته دی او هغه چې کوم هدف دی هغه پاکستانی کم فوج دی هغه دی پولیس دی نو دا شی هم بدل شوی دی او دا خبره به د افغان طالبان هم تاسو له یادې نو هغه هم دا خبره کوله چې زموږ سره خارجی ایجنڈا نشته نو دی کې لکه ډیر سره خبرې یو شانتي موږ دلا یو بل سره چې دی دلا بل نشو ګڼلې.
خو فیصل صاحب دیکھیے دا پختون راپورته کې چې دا پاکستان ریاست او که پاکستان وګورو یو فوج دی یو منظم قوت دی اټمی طاقت دی نو په دې کې دا یو موټی چې کوم وسله وال دی ته ولی وسه پوری کوم وګورو د تاسو ته یاد شي په دې نمخ کې هم په قبایلی سیمو کې په سواد کې فوزی عملیات شوي ول دا غینه پس سقه لري را ل خو بیا دا وسله وال منظم شو او وس په داسې شو چې وس خلک وس را پاسې دي دي دغه وسله والو خلاف او د نامنه خلاف
بالکل خلک خو پاسون کړي دي هغه حالت جمع کیږي او خلک خپل چې دا خبره کوي چې وسله وال د تسنګ راغلي دي خو دې کې یو فرق دی 2014 کال نه مخکې به موږ دا کتل چې د ٹی ٹی پی چې کوم ډلې دلته موجود وي هغه سره سره سیما بابا کې شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان اوس هغه سره سدا سي سیما یا علاقه نشته دی چې موږ دا وایو چې دا دلته موجود دي اپ پاکټس کې دي هغه چې کوم دلته 14 نه کوي اس جن کوي هغه په دغه صورت کې دي هغه دا د چي او سش میر کسان سره سره علاقو کې موجود وي هغه شي کې نه دا یو مشکل دی لګ او بل دین علاوه بل خبر ادا ده چې دا اگر پاکستانی فوج سے عملیات کوي یا سبغه کول غواړي نو هغه نه مخ کې اصل صورت دا ده چې پاکستان کې سیاسي استحکام پکار دي پاکستان کم سیاسي ګوندونه دي هغه ځان کې اختلافات لري یعنی عمران خان یو خبره کوي شاباش شریف ډېر خبره کوي نو هغه شی لا اوس پورې دي ځان کې چې استحکام نشته دی یا پالیسی نشته دی دا تاسو ته یاد دی پېښور 14 نن پس شاباش شریف سے اعلان کړو چې موږ یو اے پی سی برا وړو دا تم سیاسي ګوندونه دي دا برا وړو دا غونډو با سه پالیسی بدا کوو نو هغه شی دا شو مؤخر شو
او زندول دی سو سو واری دوزل نیټه بدل کړی او سه مکمل او عمران خان هم پکې ګډون نه کوي
بالکل بیا باغی سے نیٹا بوی نو دینا مونگ اندازہ کولی شو چی دا تا دے مسئلے کے سمرہ سیریس دی سو پوری چی پاکستانی حکومت بنا سیریس کی گئی نو دا شے دا دے ختم دل او دا دے خلاف یو بوٹا او یو آواز کے دل ما تا دیر گران اخکاری
پا مشال مرکہ کی دا خیبر پختونخوا خبریال فیض اللہ را سرا ملما دے ہے اسر و خبری تری جاری ساتو خوص یا وڑک شند مالو
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونے
سمم پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے، اوری دلے، اولی دلے شے
دا دمیر سو فیض اللہ صاحب سر خبرو تا ادامہ ورکو فیض صاحب منگا دا حکومت دا سنجیدگی خبرتا سے وکڑلا پا دی خبرو کی نو آیا دا دی غیر سنجیدگی وجوہات سدی
غیر سنجیدگی وجوہات پاکستان کے یو خو چکم سیاسی استحکام نشتے دے اور اس دے وقت پاکستان معاشی صورت الحال ہم دیر زیاد خراب دے آئی ایم ایف سرا کرو سپور پاکستان کم مذاکرات کیا ندی کامیابی شوی اور آگے علاوہ مندا گورو چکم پاکستان کی ریجیم چینج شوی دے رلو راتن کی رلو کے پی ٹی آئی چې د عمران خان هغه الیکشن غواړي او مونږ ته دا ښکاري کم خلک چې حکومت کې موجود دي شهباز شریف کې د نور نو دا فوري طور باندې الیکشن نه غواړي نو هغه دې وخت کې ګومګو کیفیت ته پالیسی کې ډېر سارے ستونزې دي نو سو پورې هغه ما تاسو ته وویل چې یو سیاسي استحکام به ناراضي نو دا سیږي نه نشي کېدای نو دې کې چې دې ټولو نه زیات کم خیبر پختونخوا زمونږ سیمه ده هغه اګنور کیږي لګیا دی لکه خلک هلته ژوبل کیږي هغه ته ستونزې پیدا کیږي او کم پاکستانی حکومت ته هغه خپل ستونزې دي هغه هغه نه بار نه وتل غواړي نو سو پورې چې دا شی یو دغه ته به نه رسي نو دی ما ته نه ښکاري چې سدا سی یو پالیسی به وي یو زه راغون بشي یو غد به دي
پدی ہر سکے پدی ہر سو کمنگ یو منظر اغکو فوج پکم زکی ولاړ دے من ګورو چې د دین مخ کې د فوج پخوانی مشر جن قمر جاوید باجوا بیر چې په سیاست کې وبرخه ناخلی او خپل کار سره به داغه کوي نه فوجي مشر تابه چراغلی دی ګورو په ظاهر معنی خو اس نخکاری خطاس ته پکم ځکه خکاری داخله
مونږ به خو هغه کم رسمي بیان دی هغه خو دغه دی بالکل چې په سیاست کې صبر خبر نه اخلي او دا ویل کېږي چې کم اوس پاکستانی د فوج مشر دی حافظ منیر صاحب او نور کسان دی باری کې دا وی چې دا پروفیشنل سولجر دی او دی ستونزو سره سره دغه نه لري خو ظاهر خبره ده چې اوس الیکشن به کیږي هغه نه پس لکه ډېر سارې سیزونه دي نو هغه نه پس پته لګي چې آیا پاکستانی فوج خپل چې کوم رسمي بیان دی هغه مونیټینګ دی کې نه هغه دا شی بدلون غواړي نو دې کې لا وخت به لګي به لکه فی الحال خو مونږ ته دغه ښکاري چې هغه په کوم پاکستان کې کوم ستونزې دي هغه پولیټیکلی اسیزون نه ځان هغه هغه یو خوا ته کړی دی خدا د شي راتلونکي ورځو کې دې باري کې مونږ صحیح خبره کولی شو چې آیا په دې خپل خبرې مونږ ولاړ دي کې نه
د دې حل تاسو څنګه ښکاري چې آیا په ستاسو په نظر باندې په انتخاباتو کې دی په فوجي عملیاتو کې دی که په خبرو اترو کې دی او که د معیشت په خکېدو کې دی
پاکستان اول ستونزې معیشت دا پاکستان چې کوم اقتصاد دی سو پورې پاکستان خپل اقتصاد او معاش په توګه خپل حالات نه سمي نو دا ټول سيزونه دې سره کنیکټ دي هغه نه پس بیا سیاسي استحکام هم دی او بیا پاکستان دا د کوډ شي چې آیا هغه د اسلوالو خلاف بیا جنگ روان دی یا هغه بیا سم مذاکرات کول غواړي دا غي نه پس خبرې دي سو پورې چې دې نه نو دي ځکه چې اگر پاکستان د سي جنگ اعلان هم کوي نو هغه دمر آسان کار نه دی پاکستان کم اقتصاد دی کم پاکستان کم معاشي حالات دي هغه د دې شي اجازه نه ورکي ځکه تیر کلونو کې موږ یاد دي چې پاکستان به د عملیات به چکول نو هغه کې یو کومک به پاکستان سره موجود و هم چې به هم کومک کو کوالیشن سپورت فنڈ او هغه نه علاوه نور سیزونه هم اوس صورتحال بدل شوی دی اوس لکه په دې سیمه کې صرف پاکستان موجود دی پاکستان لپاره مشکل ده د وخت چې هغه دا شی چې به څنګه وکړي نو یو کوشش پاکستان تیرو میاشتو کې کړو جنرل سید حمید چې ایسای مشر و دی د وسلوالو سره د مذاکرات کړي او عمران خان هم دا خبره کړې و چې موږ دا مذاکرات کول غواړو خو راتلون کې شکم دې وخت کې شکم مشران دي شهباز شریف شو یا نور هغه لکه دې وخت هغې بالکل واضح پالیسی نه ده سو پورے اے پی سی نہ کی یہ سو پورے پالیسی پر سینٹ کے پارلیمان کے نہ راضی نو آگئی شخصی چیز میں نے کلیئرٹی بنا رہا بولی
نورم کی
بالکل معاملے کی یکسو دی آگا یو دی آگا اختل کم آگے پالیسی دا یا نظریہ دا آگے کی آگا یو دی تیرو ورځې کې موږ دا کوم کتلې چې ډېر سره ډلې شي دي د ټي ټي پی سره چې ډېر راغون شول او دلته موږ دا ګورو چې پاکستانی کوم سیاسي بندونه دي هغه په دې ستونزې کې جلا جلا خیالات لري نو بالکل بھی فائدہ هغه طرف عمران خان یو خبره کوي شاباش شریف بل خبره کوي نو دا شی چې دې دا نقصان رسوي او وسلوال چی دی اغا پا دی حوالے سر یکسو اختیاری منتاگی چی کم احضاف تی اغا بلکل واضح دی او اغی پا نسبت چی من بلتا گورو کم پاکستانی حکومت کسان اغا منتا چی دی جلا جلا اختیاری
پا 2014 کال کی فیض صاحب چکل دا آرمی پبلی سکول پی خوش والا نو طول سیاسی جماعتون را غونش والا او دا ترہگری زد قامی کرن لارمانی اتفاقی وکرو لاغ وقت کی عمران خان هم پا یو ٹیبل و سرکی ناسو شابا میا نواز شریف دا آغا وقت وزیر اعظم مو خووس هم کمو گور دا پیخور پا پولیستان مانی وسلوال برید وشو او تقریبا دا پولیسو پا وینا مانی دا اتیاو نزیاد کسان پکی وجل شول نو دا یو موقع نبا دا یو والی لپارا دا غل پارا چه دا قامی مشرانو خپل سیاست یو غاړه تکړې به او په دې معنی ناست شبي به او دا اغه تر سره کړې به چې د ترهګری زد یو پاغه مری متفق شي به
بریدونه خو مسلسل وو خدا دا چې په خور کې چې کم دا اوښوا برید اوښوا او خو ډیر یو تکلیف دی دا او بالکل پکار به سیوا چې دینه پس شي دی کم پاکستانی ومدونه دی اپوزیشن کی دی کی حکومت کی دی هغه یو ځای ناست وي خو هغه خبر ادا چې کما نیتا هغه مسلسل دی بدلول را بدلول اوس دوه ځله دی عاشه مخته کړی دی نو دا به کله به کینی نو دا شی بالکل کم پاکستانی کم سیاسي مشران دی دا خبر دی پوری دا چې آیا دی ولی نه کینی نو ما ته خو نه ښکاری چې راتلونکي کی ورځې کې اگر سی پی سی دی منه کیږي هم نو هغه عمران خان به کم از کم شرکت بنه کوي دا کې دی شی دی پی ٹی آئی سوائس چیئرمین او سنور مشران اگے کی شریک شی خدا دے چھ ماتا ناخ کاری چھ عمران خان بھائی کی موجود بھی
فیض صاحب یو اخری پختنه منگ دا اوریدون کی استاسی غگ اوری دا پروگرام پا پائی کی زوانانو تا او از منگ اوریدون کو تا سا پیغام لارے
زوانانو تا زما بس صدا دا چھ زدا با غیر غالم چھ تعلیم او هنر دے باندے دیر زیادت توجہ پکار دا او چتا سر تعلیم او هنر وی نو بیا ستا ستا سولار من کول والا سوت نشته تا سو خپل لار چې ده خپل جوړو نشي نو تعلیم شو هنر شو دې باندې او په خطر یې باندې مهنت لکه خپل کم پروفیشنل چې کم سیزن دی هغه من ستا سو خپل ګریپ پکار دی لکه دا د درې سیزن دی او دا هر سړی کولی شي دا لکه دې کې نہ چاته گیلہ کولی شي دا ویلی شي ما دا پر لار نه وای سدا غنه وا نو دا د بری سیزن دی اگر مون دې باندې خپل فوکس وکو نو ان شاء الله به الله ہوئی دا ډیر کم خلک دي سي چې هغه شاته پاتې شي تر ما میکسیمم سمرا کسان سره زم لاګي غما او دلته هم او دین علاوه هم چې چا چا کیسه او ما هغه چې کم ژوند کې کم سټرګل کړي نو هغه شی په دغه شان دې په تعلیم دې او ورسره هنر دې او هغه په بنیاد باندې شی دې هغه خپل ځای جوړ کړي دې نو دا ډیر یو بنیادی شی دې او ژوند کې ما ته ناس کاری چې شارټ کټ سشته دي کنه لکه دې سیزن وطنل پکار دي چې زس دا سه شارټ کټ به وکم او سدي سلار به مختصر لار به او دا دغه به شي
مشال مرکہ خدمت کی حاضر تراغی پور خپل کوربا گلیاست اجازه ورکی پلوی اللہ مسپارم
یار گورگینیا دا مشال ریڈیو را نو رکدا
مشال ریڈیو دی خدای نو رکوی
اوہو راو بس سمارٹ موبائل
سمارٹ موبائل تو تکو سیلفی را سر اخلے
ایپ او گوگل پلی سٹور و لگوا
او می لگا ولو جی
گورگینیا
ulika
ji
m a s h a a l r a d i o mashal radio download ka
دا خوري اختيار اغلا
دا مشال راديو دا اوريدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تنه لږه